شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. په دې نیم ساعته خپرونه کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې شفیق یار مخته وړي. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې روسیې له طالبانو سره په پټه مرستې کړې دي. د سولې د عالي شورا له یو چارواکي سره مو دا مسله شریکه کړې ده چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د یو شمېر زندانیانو د تبادلې په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه اسدالله لودین اوروي.
د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او هوډ نه لیدل کیږي. طالبان بیا وایي نن بدخشان کې لخپل حبس نه څلور دیر سپوزیان او پولیس خوشی کړي او پاکستان کې د پټرولي تولیداتو په بیه کې بې ساري لوړوالی راغلی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وایي د طالبانو لخوا سولې ته هیڅ کاراجمنه او څراک نه لیدل کیږي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي دوی د تاوتریخوالي د کمښت او سولې ته د رسیدو لپاره نږدې څلور زره طالب زندانیان آزاد کړي، خو وایي طالبانو د تاوتریخوالي د کمښت ژمنه نه ده ساتلې. ښاغلي صدیقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل اوس د دې وخت دی چې طالبان له خپله اړخه د تاوتریخوالي د کمښت او ښه نیت یو ګام پورته کړي.
به باور ما این طرف قضیه هیچ گونه ممانعت برای آغاز گفتگوهای صلح
زموش په باور د قضیه دی اړخ ته د سولې د خبرو هیڅ خند نشته. خو په خوشنۍ سره کله چې تاسو طالبان او د هغوی ژمنې ګورئ، د سولې روحیه یو څه کمزوري کوي. موږ د طالبانو داسې ژمنه نه ګورو چې هغې کې د پرمختګ څرک ولګی شي. زموږ هیله دا ده چې طالبان د سولې په اړه افغان ولس ناهیلی نه کړي.
طالبان بیا وایي چې په لویو ښارونو کې یې تاوتریخوالی کم کړی او دغه ډله وایي که ټول 15,000 زندانیان آزاد شي بین الافغاني خبرو ته به ځان چمتو کړي. بل ورته طالبان وایي نن بدخشان کې له خپل حبس نه څلور دیر سپوزیان او پولیس خوشې کړل. د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین پر خپل ټویټر پانه لیکلی دغو کسانو سره یو اندازه مرسته کړې او خپلو کورنیو ته استول شوي. طالبانو تر اوسه له دوی سره د زرو زندانیانو له ډلې نیمایي ډیر هغه خوشی کړي. د طالبانو یو پلاوی په کابل کې دی او هلته د خپلو زندانیانو د خوشی کېدو بهیر څاري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي په کابل کې د نن سهار 14 قربانیان د دوی کارکونکي وو. د دغه کمیسون ویان زبیح الله فرهنګ وایي دا یو ترهګریز برید وو او دولت باید عاملین ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري.
کمیسون په دلیل از دست دادن دو همکار سوګوار است.
د وایي کمیسون د خپل دوه همکارانو په وجلو غمجن دی. هله مداده چې دولت د دغه وحشیانه برید د عاملینو د پیژنګلوي او نیولو لپاره بیړني اساسي او نتیجه ورکوونکي ګامونه اوچت کړي.
نتیجه بخش بردارد.
ارګ وایي چې ولسمشر اړوندو ارګانونو ته د دغه پیښې د هر اړخیزې پلټنې امر کړی. یوناما په کابل کې د امریکا سفارت او په کابل کې د پاکستان سفارت په جلا جلا ډول دغه پیښه غندلې ده. پاکستان کې د تیلو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده. د یو راپور پر بنسټ چینن خپور شو د پټرولي تولیداتو په بیو کې لږو وشت نه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. دا په داسې حال کې ده چې دوه اونۍ مخکې پاکستان وویل 2019 کال کې د ناخالص تولیداتو عوایدو 0.4% کسر کړی. له دې وړاندې تمه کېده چې دغه عواید به په سلو کې 2.4 وده ولري. په 2013 کال کې د عمران خان د واکمنۍ له پایله د پاکستان اقتصاد مخ په زواړه روان دی. 13 مارچ میاشت کې چې کله حکومت د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې بندیزونه ولګول د پاکستان اقتصاد بله ضربه وخوړه. دغه بندیزونه تیره میاشت کې نرم شول چې ورسره د کرونا ویروس پیښو زور واخیست. تر اوسه نږدې 200,000 پاکستانیان په کرونا اخته شوي او څه باندې 4,000 ترې مړه شوي دي. او ټاکل شوی چې مصر، حبشه او سودان تر راتلونکو دو یا درې اونیو پورې پر نیل سیند د اوبو د ولوی بند جوړولو هوکړه لاسلیک کړي. دا هوکړه تر هغه وروسته کیږي چې د دغه بند جوړولو پر سر د لس کلنو شخړو هواري کې افریقایي ټولنې منځګړیتوب وکړ. په تیرو لسو کلونو کې د مصر، حبشه او ګاونډي سودان چارواکي په دې کار سره سلا نه کړي نه سره سلا کېدل. خو د دغو هیوادونو مشرانو د جنوبي افریقا له ولسمشر سره تر ملاقات یوه ورځ وروسته د موافقې خبره وکړه. دغه بند د سودان د سرحد په 15 کیلومترۍ کې د حبشې د خاورې دننه د نیل پر سیند جوړیږي او 4 میلیارد ډالر لګښت پرې راځي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 1.1، ټیټه 2.2. هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3.1، ټیټه 2.2. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 0.6، ټیټه 1.3. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 0.6، ټیټه 0.4. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 8.1، ټیټه 9.0.
لناجی صاحب په مننه چې د افغانستان د څو شهرونو د هوا له حالې خبر کړی. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په دې خبر تفصیل درکړو چې روسیې له طالبانو سره مرسته کړې. د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ غړی عبدالحکیم مجاهد وایي
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لږ د اختلافاتو مسله رامنځته شوې ده.
په کابل کې پولیس د موټرو تورې شیشې سپینوي. ځینې د کمپاین ته د دې لپاره د شک په سترګه ګوري چې پخوا هم ورته هڅې شوې وي.
زورواکي چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټې اخلي او شاید اختطاف کې رول ولري، د هغوی شیشې څوک نه سپینوي. نو په همدې خاطر کله ناکله د کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کېږي.
د غزنی په ښار کې د تروریستي بریدونو د مخنیوي لپاره پر موټر سایکل بندیز لګیدلې، خو یو شمېر خلک شکایت لري.
زه په خوا ښار ته موټر سایکل بند راتلم، اوس چې ښار ته راځم موټر سایکلونه بند دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتي سرچینې وایي تیر کال د روسیې وی څارګر ریډلې ل طالبانو سره مربوط وسلوالو ته په پټه په افغانستان کې د امریکا په مشي د ائتلافي سرتیرو د وژلو پر سر د نامونو وړاندې سکړی وو. په دې اړه نیویارک ټایمز رسپانې راپور ورکړی او وایي چې هغه مهال د دې موضوع په اړه استخباراتي معلومات له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی وو. تفصیل د اجمل ان پر راپور کې
د جمعې پورز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله په خبره شوې دی ریپورت کې ویل شوی د روسیې یو څارګر یونټ د طالبانو سره تړلو وسلوالو ته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په شمول د نړیوال ائتلاف د سرتیرو په وشلو د پیسو وړاندیز کړی و. راپورت وایي چې پر دې موضوع استخباراتي معلومات د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره شریک شوی و او امریکا د روسیې لخوا د دې پاموړ ترنګلتیا د زیاتولو په وړاندې پر یو لړ خبرګونونو خبر کړی و چې په کې ډیپلوماټیکي هڅې او پر روسیې نور بندیزونه شامل و. خو نیویارک ټایمز د امریکا د استخباراتي چارواکو په حواله وایي سپینې ماڼۍ د دې هیڅ یو د کارولو اجازه ورنه کړه. د امریکا استخباراتي چارواکي په دې باور دي چې طالب وسلوالو په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د ځینو بریالیو عملیاتو له بشپړولو وروسته د روسیې د استخباراتو لخوا دا وړاندې شوي نامونه او پیسې ترلاسه کړي هم دي، خو تر اوسه دا روښانه نه ده چې د روسیې لخوا په دې عملیاتو کې د هغه امریکایي 40 سرتیرو څخه د کوم یو وژنه هم شامله ده چې تیر کال په افغانستان کې وژل شوي کنه. واشنگتن پوسټ رسپانه بیا لخپل اړخه په دې اړه په یو ریپورت کې ویلي دمګړې دا نه دروخانه چی روسی افغان وسلوالو ته دا وړاندیز د امریکایي سرتیرو د وژلو پر سر کړی وو او که د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د نورو غړو هیوادونو د سرتیرو د وژلو پر سر شي په افغانستان کې ماموریت ترسره کوي. معتبرې امریکایي رسنۍ وایي د امریکا د ملي امنیت شورا د مارچ په میاشت کې پر دې استخباراتي معلوماتو په سپینه ماڼۍ کې د امریکایي ادارو ترمنځ یوه غونډه کې خبرې کړي، خو د ولسمشر ټرمپ ادارې د امریکا متحدینو ته تر تیرې اونۍ پورې په دې اړه معلومات نه ورکړي. نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ رسپانو پر دې مسله د ولسمشر ټرمپ د نظر په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې د روسیې په اړه نوموړي د امریکا د استخباراتو د رپورټونو پایلې ډېر کله رد کړي. د واشنگتن پوسټ په وینا د روسیې په وړاندې د ولسمشر ټرمپ اوسنی دریسته په پام د روسیې لخوا په افغانستان کې د نیابتي عملیاتو د ټرمپ د ادارې ترمنځ په دې اړه چې د نوي خطرناک تکتیک ته څنګه خبرګون وښودل شي سخت بحثونه راپورته کړي وو. که څه هم روسیې په 2003 کال کې د طالبانو وسلواله ډله د ترهګرې ډلې په توګه اعلان کړه، خو په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې له دې ډلې سره اړیکې خوږې کړي چې د امریکایي رسنیو په وینا هدف یې په دې هیواد کې د امریکا د هڅو ګډوډول دي. هغه امریکایي چارواکي چې پر دې موضوع خبر دی وایي د امریکا حکومت اټکل کوي چې په افغانستان کې د دې عملیاتو تر شا به د روسیې د پوځ د استخباراتو یوه ډله چې د جی آر یو په نوم مشهوره ده لاس ولري. دا یونټ په 2013 میلادي کال کې د برتانیا په سالیسبوري کې د پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور په مسمولو کې هم پر لاس لرلو پړ ګڼل کیږي. بلخوا د جمعې په ورځ امریکایي ټلویزیوني شبکې سی این این رپورټ ورکړ چې امریکا حکومت په افغانستان کې له 3600 څخه 4500 ته د خپلو سرتیرو د شمیر د کمولو پریکړې ته نږدې شوې. سینن وای دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د امریکا په ملاتړ لرونکي افغان حکومت وروستیو کې بریدونو ته زور ورکړی او تیره اونۍ افغان چارواکو د طالبانو د بریدونو له کبله په تیرو 19 کلونو کې تر ټولو خونړۍ اونۍ وبلله.
په واشنگتن کې د روسي سفارت دا راپور رد کړی دی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ورته خبره کړې او ازادي راډیو ته وویل چې دوی د روسي مرستې نه دي ترلاسه کړې.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په بهیر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزې پیدا شوې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایه بورډ له غړي عبدالحکیم مجاهد څخه مې په دې ارتباط پوښتنه وکړه.
د بندیانو قضیه رښتیا هم د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ لیک د اختلافات مسله رامنځته شوې ده. که په څو اشخاصو باندې اختلاف راځي زما په عقیده باندې به دا دومره غټه خبره نه وي چې د افغانستان دا دومره لوی علیا منافع چې جګړه له منځه ځي او په افغانستان کې سوله راځي او د افغانستان د خلکو لپاره یو څو خوشحالي او هوساینه راځي دغه د هغه نه ډېر لوړه ده. نو د ما پیشنهاد به وړاندیز به دا وي چې د طالبانو هیئت چې په افغانستان کې ده او د افغانستان حکومت سره د طالبانو د بندیانو مسله د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دینینی په داسې توګه حل کړي تر څو چې د افغانستان خلک هغه ته استقبال وکړي او د هغو سره خوشاله شي.
مجاهد صاحب محترم، تر اوسه پورې شاوخوا 3600 بندیان د طالبانو آزاد شوي دي او ازادي راډیو نن سهار دا خبر درلود چې ممکن شاوخوا 400 نور هم خوشي شي چې په دې حساب باندې به دا شمیر 400 ته ورسي شي. لیکن تر دغه شیبې پورې د جنگ په ډګر کې څه تغیر نه دی راغلی. فکر نه کوي چې په کار و چې طالبان سل کسه حکومتي سرتیري خوشي کوي حکومت یو قدم د سولې خواته مخته واخلي او که حکومت د طالبانو یو 1500 کسان خوشي کوي طالبان یو ګام د سولې په لخاطر وړاندې راوخلي. خو تر اوسه پورې دا نه دي شوي. که دې ته وګورو یو څه د مایوسي خبره نه ده.
په دواړو طرفونو باندې لازمه ده چې څومره ممکن وي د اعتماد د فضا د جوړولو لپاره هر طرف که یو ګام اخلي دا بل باید دوه ګامونه واخلي تر څو چې د اعتماد فضا رامنځته شي. تر څو چې د اعتماد فضا نه وي رامنځته شوي د آینده لپاره موږ د یو سیاسي حل په وړاندې باندې په ډېره بریالیتوب او کامیابۍ سره نسو رسېدای. نو په کار خو د ټولو طرفو لپاره دا وه چې د اعتماد فضا د جوړولو لپاره مثبت ګامونه اخیستي وای. د جګړې په میدان کې هم کمی راغلی وای. که څه هم په هغه توافقنامه کې دا نه دي لیکل شوي چې طالبان به د جګړې په ډګر کې کمی راولي.
دا خبره خو په ځای ده چې هغوی طالبانو له امریکایانو سره دا نه دي لیکلي چې د افغانستان په حکومت باندې به بریدونه نه کوي، یعنې رسمن یې دا نه دي لیکلي. لیکن په شفاهي ډول بیا بیا دا خبره کړې ده چې شخړې به راکموي.
موږ په هغه پسې نه ګرځم، موږ د افغانستان د ملت د اولیا مصالحو پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو په خوشحالۍ پسې ګرځم، موږ د افغانستان د خلقو د ژوند ژغورلو حیات ورکولو پسې ګرځم. چې دا هم د اسلام فلسفه ده. قرآن کریم وایي چې که چا یو انسان ملکو بی ګناه لکه ټول انسانیت چې وژلی وي او که چا یو انسان ته حیات ورک لکه ټول انسان ته چې انسانیت ته ژوند ورکړی. موږ د دغه قرآني فلسفې په چوکاټ کې دینې باید دغس مخ باندې ولاړ سو تر څو چې د سولې یو درسته فضا رامنځته شي.
مجاهد صاحب ډېره مننه په همدې هیله چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله ټینګه شي او ثبات رامنځته شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاله واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. د ولسی جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل شاریان د پولیسو له لوري د موټرو د تورو شیشو سپینولو اقدام ستایي او ټینګار کوي چې د تیر په څیر باید دا کار نمایشي نه وي. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال پولیس دا ډول کمپاین پیلوي خو له کومې پایلې پرته پای ته رسېږي او بیا هم په ښار کې ورته موټر تر سترګو کیږي. د کابل امنیه قمانداني د خلکو اندېښنې مني خو ټینګار یې دا دی چې دا ځل کمپاین د تیرو هغو په پرتله متفاوت او جدي دی چې ښې نتیجې به ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې.
که څه هم په کابل ښار کې د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو د سپینولو او فلمونو لرې کولو کمپاین له یوې مودې راهیسې روان دی خو د ولسي جرګې ځینې غړي او یو شمېر کابل ښاریان ورته د شک په سترګه ګوري. دوی وایي له څو کلونو راهیسې هر کال دغه کمپاین پیلیږي خو بیا هم په ښار کې د تورو ښیښو لرونکي موټر لیدل کیږي. دوی تور پورې کوي چې تر ډیره په کابل ښار کې جرمونه په همدې د تورو ښیښو لرونکو موټرو په وسیله کیږي چې زورواکو پورې اړه لري. دو تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم نشئی توکي د کابل نه دیوې د بلې علاقې ته انتقالیږي او اختطاف کیږي او نور ترورونه کیږي. تور شو والا دي ی تور شو والا موټر خو ما سره نسته تا سره نسته غریب سړي سره نسته البته چې زورواکانو سره دي.
ما سمیستم بشنده کابل روان د پاک کردن شیشه های موټر یک کار خوب است اما ای باید قسم باشه که تمام موټر ها باید جدی تراشی شود.
اوس پښتنه داده چې ولې هر کال داده شن کمپاینونو په پیل او عملی کېدو سره ولې دغه ستونزه پر خپل ځای پاتې ده. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي امنیتي ادارې په دې برخه کې جدي اراده نه لري او تل د قانون د پلي کولو پر ځای مصلحت مخه کوي. د ولسی جرګې غړي شنکی کړوخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د پولیسو اوسنی اقدام به نمایشي نه وي او په ټولو به یو شان پلی سي.
تورو شیشو لرې کول یا رفرن ته لرې کول زه فکر کوم دا یو مثبت اقدام دی خو متاسفانه عملي کیږي نه چون دوی همیشه وخت سې شروع سي دغه کمپاین پر کسانو چې واقعا امنیتي مشکل لري هم موټر شیشې توري دي په هغوی باندې سپینوي حل لکن هغه زورواکي چې همدغه تورو شیشو نه ناوړه ګټه اخلي او شاید اختطاف کې رول ولري په نور جرایمو کې د هغوی شیشې څوک نه سپینوي نو په همدې خاطر کله ناکله دا کمپاین له ناکامۍ سره مخامخ کیږي.
خو د کابل د امنیه قمندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته ویل دا کمپاین له تیرو کمپاینونو سره متفاوت دی.
آن چیزی که مردم قبلا نگرانی داشتن بابت
هغه وایي دا چې خلک اندېښنه لري چې جدي نه ویل کیږي دا ځل د حکومت ارادې جدي دي او متفاوت تعقیبېږي. هغه دوکانونه چې د ښیښې فلمونه پلوري هغوی ته خبرداری ورکړل سوی دا په دوامداره توګه مخکې وړل کیږي. تر اوسه د شاوخوا 300 وسایطو کې ښیښې سپینې سوي او دغه کمپاین جدي روانده
وجود فلمای سیاه پاکسازی شده.
کاغل فرامرزوی پولیسو ته هر ډول موټر چې پر مخ ورغلی دوی له توپیر پرته کې هیڅ پینې کړي او چا ور سره مقاومت هم نه دی کړی. د کابل امنی قمندانۍ د دې کار لپاره له تیرې بې میاشت راهیسې د ګډو ځواکونو قمندانۍ رامنځته کړي چې له پولیسو سربیره پکې د ملي امنیت او ملي اردو سرتیری هم شامل دي.
د کابل په ښار کې د موټرو د تورو شیشو د سپینېدو کمپاین روان دی. د هڅې د امنیت لپاره شروع شوې دي. بل لور ته د غزنی په ښار کې د امنیت ته تامینېدو لپاره پر موټر سایکلو بندیز لګیدلې. د غزنی په ښار کې هغه کسان چې ښار ته له شاوخوا سیمو پر موټر سایکلونو راځي وایي د دولت له لوري پر موټر سایکلو بندیز ژوند ستونزمن کړی دی. دوی له دولت غواړي چې بیرته په ښار کې پر موټر سایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي خو سیمه ییز چارواکي وایي دغه کار یې د امنیت د ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په هدف ترسره کړی. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی راپور لري.
د غزنی ښار اړوند نوغي کلی اوسیدونکی نور احمد د تذکیرو په ریاست کې کار کوي. دی وایي دا ورته ډیره اسانه و چې هر ورځ به پر موټر سایکل خپل کار ته راتلو خو اوس له دې عمله ستونزې ګالي.
زه پخوا ښار ته په موټرسایکل باندې راتلم اوس چې ښار ته راځم موټرسایکلونه بند دي. تقریبا 500 افغانۍ هره ورځ له دې خوا له خوا کرایه ورکوم چې راځم له مشکلاتو سره مخ یو. حکومت باید د امنیت ټینګولو لپاره نور لارې پیدا کړي. د موټرسایکلو بندول د امنیت ټینګښت لاره نه ده.
دا غزنی شاریه بل اوسیدونکو رحمت الله هم وای په غزنی کې زیاتره خلک ځکه له موټرسایکل څخه کار اخلي چې له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
کو ګورو پولیس خپل په خار کې په موټرسایکل باندې ګرځي. دولت هیڅ بل پلان نه لري، یوازې د خلکو تګ راتګ لپاره څنګه یوازنی وسیله موټرسایکل، هغه موټرسایکل باندې بند کړی دی، خلک یې له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان کړی دی، بل چاره دې ورته ولټوي.
د غزنی اوسیدونکو له دولت غواړي تر څو بیرته په دغه ځای کې پر موټرسایکلونو ګرځېدو ته اجازه ورکړي. دوی وایي دا د خلکو لپاره یو اسانه او اقتصادي ترانسپورتي وسیله ده، خو سیمه ییز چارواکي بیا وایي دغه کار یې په دغه ځای کې د امنیت ته ټینګښت او په ښار کې د هدفي وژنو او تروریستي اعمالو د مخنیوي په موخه ترسره کړی دی. د غزنی والي ویان وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې ترورونه ډېر سوي دي، نو محلي ادارې او امنیتي ځواکونه په دې موخه سره ورسېدل چې باید په غزنی کې همدغه د موټرسایکلو تر څو وخته پورې تګ راتګ برخه کې بندیز ولګول شي، ځکه چې زیاتره ترورونه همدغه موټرسایکل والا کوي.
بل لور ته بیا امنیتي کارپوهان د موټرسایکلونو بندول د ستونزې د حل لاره نه ګڼي. دوی وایي که دولت وغواړي په ښار کې د تروریستي پیښو او هدفي وژنو مخه نیولی سي. د غزنی په یو شخصي پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد فاروق بویا وایي
دا د دولت یو ډېره غلط او ساده پالیسي ده، عوام غولونه ده. امنیت هیڅ کله د موټرسایکل په بندیدا نه راځي، موږ ته شاهدان شته موټرسایکل بندې خو دا پیښ کیږي په غزنی کې هره ورځ پیښ کیږي.
دا غزنی ولایت د ترافیکو د مدیریت ته معلوماتو پر بنسټ په غزنی کې شاوخوا 4300 موټرسایکلونو ته د ګرځېدو جوازونه ورکړل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې شنبې په ورځ د جوزا میاشتې په 1:30 نیټه په غزنی کې تر نامعلومې مودې پورې د سیمه ییزو چارواکو لخوا د موټرسایکلونو په ګرځېدو بندیز ولګېد. دوی وایي تر اوسه پورې د سلګونو هغه کسانو موټرسایکلونه درولي دي چې د دولت له دغه امر څخه یې سرغړونه کړې وه.
د غزنی په ښار کې د موټرسایکل پر ګرځېدو بندیز لګېدلی دی. چارواکي وایي چې دا بندیز یې د دې لپاره لګولی دی چې هلته تروریستي پیښې ونه شي او ترهګر خلک ونه وژني، خو یو شمېر کسان له دې عمله هلته له ستونزو سره مخامخ شوي دي. یوه یادونه وکړم چې ازادي راډیو په منځني سپه 12/6 په ټول افغانستان کې اوري او روانه اونۍ د روغتیا ژوند شتمني پروګرام کې د کورونا ویروس په ارتباط لا ازادي راډیو اوریدلی شئ. اوسم د کورونا راپورونه وړاندې لرو، هم د افغانستان د کورونا په ارتباط وړاندې اوریدلی شئ، او هم د نړۍ په خاص ډول د متحد ایالاتو د کورونا په ارتباط چې هلته ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکی
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت ده، زه ډېر ناخوش وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه کړسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
په افغانستان کې وروسته لدی چې د کووېډ 19 ناروغي له امله شپږ خبريالان مړه شول، د رسنیو ملاتړ بنسټ یا نه خبريالانو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د رسمي شمیرو لمخې په تیرو 4 ساعتونو کې 115 کسان په افغانستان کې په کورونا وایروس اخته شوي دي. له کابل د ازادي راډیو خبرياله ډیوان نادر راپور لري.
افغانستان کې د کورونا وایروس په چټک پرېدو سره د افغانستان له آزادو رسنیو نه د ملاتړ ادارې نه د خبريالانو د کار د ګواښونکي حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د نه اجرایه مشر مجیب خلوتګر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د کورونا وایروس له خپرېدو نه تر دې دمه شپږ خبريالان د دغه وایروس له امله مړه شوي، 140 نور پرې اخته چې له دې ډلې یو شمېر بیرته روغ شوي دي.
زمونږ نگراني دا ده چې متاسفانه هیڅوک دلته توجه نه کوي او دغه شمېره او دغه فیصدي متاسفانه ورځ تر بل ورځ پورې دا زیاتېږي. که دغه مسله همدغسې دوام وکړي نو په آینده کې په خیال څوک بیا حاضر کېږي نهسې په دغه ډګر کې کار و.
ښاغلی خلوتګر وایي حکومت او رسنۍ دي د خبریالانو لپاره داسې زمینه برابره کړي چې هغوی په دې ناروغۍ له اخته کېدو خوندي وي. د نوموړي په خبره که د کرونا وایروس له امله د خبریالانو مړینه همداسې دوام پیدا کړي، د افغانستان رسنیزه ټولنه به زیانمنه کړي. په ورته وخت کې یو شمیر خبریالان وایي که څه هم روغتیایي سپارښتنې پام کې نیسي، خو له دې وایروس څخه ځان خوندي ساتل ستونزمن دي. خبریاله تورپیکۍ غرنۍ په دې اړه وایي:
د کورونا ویروس ډېری ګواښ خبریالانو ته مواجه دی، ځکه کله چې مونږ بیرون د راپورونو د چمتو کولو لپاره وځو، سره له دې چې مونږ روغتیایي سپارښتنې په پام کې نیسو، ماسکونه او دستکشې کاروو، خو بیا هم د کورونا د خطر سره مواجه یو او د دې احتمال شته چې په دې ویروس باندې اخته شو.
دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تازه د بانو ټلویزیون د یوې سیاسي خپرونې ویانده مینا رفی د کرونا وایروس له امله مړه شوې ده. افغانستان کې د کرونا وایروس په پراخېدو سره د رسنیو یو شمیر کارکوونکي له کورونو او یو شمیر نور بیا بېلابېلو شفټونو کې کار کوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي کرونا وایروس سره د مبارزې کمیټې د رسنیو مسؤلینو سره په همغږۍ له کرونا وایروس نه د بېلابېلو ادارو د کارکوونکو خوندیتوب برخه کې ځینې تصمیمونه نیولي دي. د دې وزارت ویاند صابر مومند وایي:
کمیټه چې د کرونا وایروس د مخنیوي په موخه باندې رامنځته شوې ده، د ټولو اداراتو څخه چې هغه خصوصي او حکومتي ادارات دي چې خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کړي، کمیټې د هدایت لمخې نه خپل کارکوونکي په دوو شفټونو کې تنظیم کړي، او همدارنګه د اړتیا په صورت کې چیرته په ورسنۍ کې وضعیت استراری وي، کولای شي چې د کور څخه هم د دوی همکاران کار وکړي.
د امی روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا وایروس 1015 نوي پیښې ثبت شوې دي، چې په دې سره په افغانستان کې په کوید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر 10,600 ته رسیږي. د دې وزارت مسؤلین وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې بیا د کرونا وایروس له امله 40 کسان مړه شوي، چې له دې سره د مړینې ټول شمیر 250 کسانو ته او بیرته روغ شویو شمیر بیا 10,600 ته رسیږي.
و هم اوریدل چې په افغانستان کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کرونا 1015 نوي مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په ټوله نړۍ کې څه باندې 9,940,000 کسان په کرونا اخته دي. تر ټولو ډیر کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې په کرونا اخته دي، چې شمیر یې هلته 2,015,000 ته رسیږي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې پرون د کرونا ویروس څه باندې 40,000 نوي مثبت پیښې ثبت شوې، چې دا په دې هیواد کې په یوه ورځ د دې ویروس تر ټولو لوړه شمیره ده. دا تازه شمیرې داسې مهال ثبت شوي چې یو شمیر ایالتونو د ویروس د خپرېدو د ډیروالي په ځواب کې بیرته د بندیزونو لګولو ته مخه کړه. فریبا ظاهر له نورو جزئیاتو سره.
په یوه ورځ په امریکا متحده ایالاتو کې د کرونا ویروس د 40,000 مثبتو پیښو ثبتول د چارواکو لپاره د اندېښنې وړ خبره ده. د تگزاس والی په دې ایالت کې د ټولو بارونو د تړلو غوښتنه کړې او له رستورانونو غواړي چې په رستورانو کې دننه د خلکو راټولېدل تر 50% راټیټ کړي. په تگزاس ایالت کې په تیرو دریو ورځو کې څه باندې 10,000 کسان نوي په کرونا ویروس اخته شوي دي. په فلوریدا ایالت کې چې هر ورځ پکې نږدې 9,000 کسان په دې ویروس اخته کیږي، په بارونو کې د الکول څښل بند شوي دي. دا دواړه د هغو جنوبي او لویدیځ ایالتونو څخه دي چې مخکې د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د اقتصادي رامنځته شوي زیانونو د راکمولو په هدف محدودیتونه کم کړي ول، خو اوس بیرته محدودیتو ته مخه کوي. په کالیفورنیا کې والي ګاوین نیوسوم د لاس انجلس د امپریال سیمې اوسیدونکو ته سپارښتنه کړې چې پر کور پاتې سي. په دغه ایالت کې چې تر نورو ایالتونو ډېر نفوس لري، په تیرو دوو اونیو کې د کرونا ویروس له کبله په روغتون کې د بستر شویو کسانو شمیر 2.5% لوړ سو. په همدې موده کې په کالیفورنیا کې د محدودیتونو د راکمېدو وروسته 4,200 کسان په کرونا اخته سول. نظام د محدودیتونو د کمولو چارې ودرولې. که څه هم د امریکا متحده ایالاتو په ځینو برخو کې د کرونا د مثبتو شمیر ډیروالی د ډیرو ازموینو ترسره کېدو سره هم تړل کېدای سي، خو په ځینو سیمو کې بیا د مثبتو پیښو ډیروالی د پام وړ دی. په اریزونا ایالت کې د هغو ازموینو شمیر چې پایلې مثبتې ختلې دي تر 40% اوړي. په تگزاس او فلوریدا کې بیا دا سلنه شاوخوا 15% ته رسیږي. د فلوریدا او تگزاس په ګډون په ډیری ایالتونو کې د دې ویروس له کبله د بستر شوي شمیر هم ډیر دی. چارواکي وایي ډیرې پیښې وروسته لا غوسوي چې ایالتونو د خپلو اقتصادونو د بیرته احیا کولو لپاره محدودیتونه کم کړل او خلکو ته اجازه ورکړي چې دوکانونه، رستورانتونه او نور کارونه او فعالیتونه بیرته پرانیزي. دوی دا هم وایي چې تر څنګ خلکو د ماسکونو د اغوستلو او ټولنیز واټن ساتلو مقررات له پامه وغورځول. په نوي پیښو کې تر ډیره ځوانان په دې ویروس اخته شوي چې یا بستر شوي او یا مړه شوي دي. په امریکا کې نږدې 2,000,000 لکه کسان په کورونا ویروس اخته سوي چې 1,15,000 ترې مړه سوي دي. خو روغتیا چارواکي وایي له دې کبله چې خلک د کووید 19 ناروغۍ علایم یا نښې نه لري او یا یې د دې ناروغۍ ازموینې نه دي کړې، ښایي رښتونې شمېرې تر اوسنۍ هغې 10 برابره ډېرې وي.